کولو کې په ځایقه باندې هم اغیز شته، ځکه چې رواني حالت پورې ارتباط لري. منځبي کېږي، ځان په خپله بد ګڼي، د خپل ځان په رابطه باندې منفي قضاوتونه زر جذبوي، کېدلی شي د خپل ځان په رابطه باندې تصمیم ونیسي، ډېر ناپاک او نامنظم تصمیمونه ونیسي، د ځان ځورولو نیولو تر ځان وژلو پورې تصمیمونه ونیسي.
کله چې د یوې جوړې اولاد نه پیدا کیږي، عام خلک یې په اړه څه نظر لري؟
زه شکیبا د ننګرهار اوسیدونکی یم. ډېر خلک وایي چې په ښځو کې عیبونه ډېر دي، خو نارینه کې خو عیبونه نشته. ښځې که ډاکټر ته لاړ شي تداوي وکړي، خامخا جوړېږي.
د کابل اوسیدونکي د سنځل څوک سي واده کوي، د دوی خپل ژوند دی، دا اولاد او خاوند او فامیل دا د دوی خپل ژوند دی. باید دا خوښ هم د دوی هېڅ بل څوک حق نه لري چې دوی تاسو ته اولاد راوړی اولاد مه راوړه.
مجاهد د نګرار اوسیدونکي باید دواړه معایناتو کې عام زمان وي، او که چېرته د نارینه معایناتو نه شو نو هغه بیا بله ښځه کوي، دا بل ښځې ژوند هم خرابېږي، د دې هم خرابېږي، او ماشوم بیا دنیا ته نه راځي.
بیا اولادی یا شرنډوالی ولې رامنځته کیږي؟ آیا د اولاد نه درلودلو په صورت کې درملنه ګټه رسولی شي؟ او آیا د بیا اولادۍ د علتونو تر معلومېدو مخکې د ډېرې دوا او یونانی درملو خوړل د عقیم کېدو سبب کیدای شي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی د یورولوژي امراضو له متخصص ډاکټر جمشید خان سره مرکه کړې.
ډاکټر صاحب جمشید خان، کچیر تاسو وایئ چې عقیم کېدل ولې رامنځته کیږي؟
دغه اولاد نه درلودل دا په یو جوړه کې یا یو فامیل کې د کېدای شي په دواړو کې مثال نیمایي نیمایي وي، کېدای شي 50% د مور مایو وي او کېدای شي 50% د پلار یا چې هلک یا جنۍ د مرض باندې مبتلا وي.
څه شی د دې لامل کیږي چې یو کس عقیم کیږي؟
مختلف سببونه دي. د دې اسباب هم په نارینهو کې پخ دي هم په زنانو. په نارینهو کې بعضې اوقات کله کله داسې کېدل چې ماشومانو کې چې د هغوی دا خصوصیه بره پاتې وي، دا په مرور زمان بره پاتې څه په خپل وخت ادوي نیسي، یو سبب دی. یا کله کله داسې کېدلی شي چې په بعضو اوقاتو کې همدا خصوصیه ضربې لیدلې وي، مثال فوټبال کې یا موبایل کې په وخت باندې نه تداوي شوي یادوي، یا بعض اوقات امتحاناتو په ذریعه باندې، یا کله کله داسې کېدل بعض امراض لکه اوریکوسل شو د ځوانانو منځ کې ډېر لیدل کېږي. په ماشومانو کې موږ ته کله چرک ورته وایي یا مامس، هغه په خپل وخت نه تداوي شوي، نو دا هم سبب کېدلی شي. یا کله کله داسې کېدلی شي چې د بعضو ځوانانو یا یو اکسیډنټ کړي د حوصله او دا ځایونه هډوکې مات شوي، نو هغه بیا چې کله وادو کې بیا دغه مشکل سره مخ کېږي. او د نجونو کې زیات نه زیات غټ سبب چې دی انتانات یا بعضی امراض دي چې هغه لکه پولیو سیستک وریز ارسی امراض دي د بعضو جنکیانو منځ کې وي.
زموږ په ټولنه کې ډېرې ښځې ملامتې ګڼل کیږي، او کله چې دوی نوي واده وکړي هغوی ډېر کله ډاکټر ته وړل کیږي، دوا پرې خوړل کیږي. د خپل د ډېرې دوا خوړل هم د عقیم کېدو سبب کېدای شي.
تجربه سره بعض دوایانې هغه خوړل کیږي، خواته ډېر کم داسې سبب کېږي چې هغه د اقامه سبب. کله چې یوه جوړه تل دغه مشکل سره مخامخ کېږي، دوی دواړو مشکل تقریبا په دې کې 50% نارینه 50% زنانه، یا اکثر اوقات جنۍ کې هیڅ مشکل نه وي. په دې حالاته کې موږ جنۍ ملامتو، دا به بې انصافي.
که چېرې راته ووایي یوه جوړه تر څه وخته پورې صبر وکړي او وروسته له هغه تداوی شروع کړي چې دوی د اولاد څښتن شي؟
واده نه وروسته تر یو کال پورې به هیڅ شي ته ضرورت نشته. یو کال نه وروسته که چېرې حمل صورت ونه نیوي، بیا دواړه خپل معاینات شروع.
ډاکټر صاحب، که چېرې دا هم ووایي په همدې وخت کې چې دوی غواړي د یوه ماشوم څښتن شي، تغذیه هم مهمه ده؟
تغذیه ډېر زیات رول لري. هرې جنۍ ته یعنې د ورځې درې څلور ګلاسه شیدې ضرورت دی، د هر چا ته، یعنې د غیر یا نور غذایي مواد لکه مثال هګۍ باید ډېر چې مکمله غذا ده، شیدې مکمله غذا دي، هګۍ دي یا جگر دی یا میوجات دی، مثال باید موږ ښه ډېر استفاده وکړو.
بیا اولادی په داسې حال کې چې غوښتنه موجوده وي، د ښځې او خاوند لپاره د خفګان او ناهیلۍ سبب کیږي. که څه هم زموږ په ټولنه کې په دودیزه توګه د اولاد نه پیدا کېدو په صورت کې ډیر کلپړه پر ښځو اچول کیږي، خو ساینس او څېړنې وایي چې سړی هم په یوه کورنۍ کې د اولاد نه زیږیدو سبب کیدلی شي. له همدې کبله هغه جوړې چې غواړي اولاد ولري، تر هر څه دمخه دې د خپلې روغتیا، روحي او رواني حالت ډاډ ترلاسه کړي، او بیا دې د کورنۍ د لویېدو پرېکړه وکړي. د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه، ما همایون هیواد درته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مروغ او داس خوشاله لره لکه د دې وطن وزیران، وکیلان، والیان او قاضیان چې نمو د پیسو کمی وي او نمو د قدرت، نمو څوک ودرولی شي او نمو هم تلاشي کړی شي، نه څوک پوښتنه در څخه وکړی شي او نه هم چاته د ځواب ورکولو مسؤول واوسئ. خپرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو.
وسم پامو کوي ګډو وډو خبرونو ته.
نتاقن
پلوشه ستړي
او ما هم ګل کوشنک.
یو تن قصاب چې په وزي پوري د پسلم ګنڈلې وو گیر شو.
د خروالي هغه کارکونکي چې واټونه په نیمه غرمه کې جارو کوي سهار وختي ویریږي.
یو تن لیوانای بیرته پسد شو.
د انګلیسي ژبې استاد ډی سی صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې ټول په خپله خوښه بګنر ته لاړل. د خبرونو توصیل.
در په دار آژانس خبر راکوي هغه یو تن قصاب چې په وزې پورې د پسلم ګنډلی و گیر شو. خبر زیاتوي چې نوموړي قصاب د پسلم په وزې پورې ګنډلی و او د وزې غوښه یې د پسه په بیه خرڅوله چې د یو تن غوښې خوړونکي ورته پام شو. خبر وایي چې د قصاب او غوښې اخیستونکو ترمنځ غالمغال دومره لوړ شو چې شاوخوا کسان پرې را ټول شول او د پسه لمې له وزې رابیل کړ. له دې وروسته قصاب په خورا شرمېدلې حالت اعتراف وکړ چې هره ورځ یې د یوه پسه پلم د څو وزو غوښه د پسه په بیه پلورله. د قصابۍ د چارو ماهرین وایي ښه دی چې لمې په خوسي یا سنډا پورې نه و تړلی، کنه خلکو به د سنډا یا غوی غوښه د پسه په بیه اخیسته او خوړله به یې.
د خروالۍ هغه کارکونکي چې په نیمه غرمه واټونه جارو کوي سهار وختي ویریږي. د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې له همدې امله نوموړي سړکونه د سهار په 9 یا 10 بجو جارو کوي. خبر زیاتوي چې نوموړي کسان له شیشکو او پیریانو څخه ویریږي، خو خپله جارو کوونکي بیا وایي چې د ښار له کوڅه ډبو سپیانو ویریږي. د جارو د چارو ماهرین بیا دواړه خبرې ردوي او وایي چې د ښاروالۍ کارګران دومره زاړه شوي چې سهار وختي لاره نه ویني او له همدې امله سړکونه غرمه جارو کوي.
یو تن لیوانای بیرته پسد شو. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې لیوانای هغه وخت پسد شو کله یې چې ولیده یو تن ماستر انجینیر د یو نهم پاس رئیس تر لاس لاندې کار کوي. خبر زیاتوي چې نوموړی سړی هغه وخت لیوانی شوی و کله چې یو 12 پاس د ده مدیر شو، ځکه د پوهنځی په 4 سمستر کې پریښی و. نو دغې بې عدالتۍ اعصاب خراب کړل، نو کله چې دغه حالت ولید بیرته پسد شو.
د انګلیسي ژبې استاد ډی سی صاحب په یوه موسسه کې د 4 لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې ټول په خپله خوښه بګنر ته لاړل. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نوموړي استاد شاګردانو ته د انګلیسي ور زده کولو پر ځای خپله پښتو زده کړه او لاړو. خبر زیاتوي چې نوموړي په یو کال کې د 4 لیول په شاګردانو دومره ژر او د نوي میتود په اساس انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې د دله تګ نه وروسته په خپله خوښه بګنر ته لاړل او بیا له سره د انګلیسي زده کولو ته ملا وتړله. خبرونه خلاص شوه.
د زموږ د وطن هر ډاکټر پروفیسور او یا هم د پروفیسر معدل دی او هر یوې د هر مرض متخصص دی. راځئ چې د یوه همدغسې متخصص او پروفیسور معاینه خانې ته لاړ شو چې پوه شئ له معاینې پرته بل کوم تجارت کوي.
خزه خوخه د نه د چې دغه ډاکټر ته ورشو؟
کوم ډاکټر ته؟
ته هغه لوحه ولولا، د میده، زیګر، کلمو، د زړه، روماتیزم، بډوډو، داخلي اطفال او اعصاب متخصص. او هغه د دای هم ورسره لیکلی دي چې تحصیلات یې علی په اروپا او امریکا کې.
ش ش هغه یاده دغه شی ها؟
هو هو همدا همدا.
دا خو د روشن افغان بیسیم او عالبا کارتون هم خرڅوي.
خرڅوي دي نو هغه ته څه کوي؟ په څو نورو ملکونو کې زده کړې کړي دي، حتمن به لایق یې.
څه ووایم، له لوی نه خو ښکاري چې سم ډاکټر نه دی.
ته په څه پوهېږې؟ ولې سم ډاکټر نه دی؟
ځکه چې یو سړی او د دومره ډېرو شانو متخصص.
څه شک دی؟ وي به نو.
سمه ده، نو ور به سو.
درځه.
په تاسو کې کوم یو ناروغ دی؟
ډاکټر صاحب، دغه میرمن مې ناروغه ده.
ښه، خوري ته دغلته کښېنه. دغسې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، زړه مې په تنګ کېږي، او چې کله مې زړه په تنګ سي نو بیا مې دغه میدم دغه کوم ځای وي لږ څه درد کوي، دغه هم خوږېږي.
څه کار کوي؟
بیا کاره یم.
بیا خو ملامته نه یې چې زړه دې په تنګېږي، ولې چکر ته نه ځي؟
ډاکټر صاحب، چیرته به ولاړ شو؟ د چکر ځای له کومه سو؟
ولې نشته، باغ زنانه ته لاړه شه، باغ بابر ته لاړه شه، باغ بالا ته لاړه شه، کم باغونه خو نه دي.
ډاکټر صاحب، هر څه چې ورته وایم له کوره نه وځي.
څه وکوي؟ د ما میرمن ده چې سهار وځي ماښام راځي.
چیرته ځي ډاکټر صاحب؟
څه خبر یم خورې، وای چکر وهم.
د خدای بختوره ده چې چکر وایي.
ښه نو، کوم خاص تکلیف نه لري، یو څه رواني مشکلات لري، دغه نسخه به ورته واخلي او ورسره خبر شي، او که بیا ښه نه شوه نو ما ته به حتمن ټلیفون وکړي. د موبایل سیم کارت مو د کومې کمپنۍ دی؟
صاحب، د ما خو روشن دی او د دې افغان بی سیم دی.
ښه نو، دغه یو کار د بی سیم او دغه یو کار د روشن هم در سره واخ، ځکه چې دغه ناروغي و رواني ناروغي ده، او تاسو باید ما ژر ژر په جریان کې واچوئ، یعنی ټلیفون وکړئ تر څو زه پوه شم چې پوره مشوره درکم.
خدای خو دې خیر درکړي ډاکټر صاحب، خدای دې په زامونو ارمان وباسه. دا لومړی ځل دی چې زه دغسې ډاکټر وینم چې له نسخې سره سم د موبایل کارت هم ورکوي. دغه سړی خدای دې وي میاشت د ما موبایل ته کارت نه دی اچولی.
ډاکټر صاحب، فیس دې څو شو؟
زه خیر دی که نه وي در سره؟
نه نه، شته را سره.
یولس سوه او پنځوس افغانۍ.
یولس سوه او پنځوس افغانۍ؟ دا څه وایې؟
ولې وارخطا شوې؟ زر افغانۍ مو د دولس ډالري کارتونه شوې، او یو سل او پنځوس افغانۍ مو فیس.
وړیا کړه سړیه، په تا خو یې زیات نه حسابوي.
د دې زوی مړې خو هسې نوم ډاکټر دی، په اصل کې کارت فروش خو.
د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسیدی چوکۍ موقف لټوي، لکه دا وینې چې لکه دا وینو یې چې او لکه دا ومولی دل. د وزارت په نامه، د وکالت په نامه، د ولایت په نامه، او د قضا څارنوالۍ په نامه، او د جنرال ډګروالۍ په نامه، لکه دا وینو یې چې ټول په حرامو پسې لاسو پښې اچوي. ټول د مقصد یاری کا، ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسې دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، حسین حکمت، او زلی مام یخیل. کل مک سره اړیکې نیسی نو د پوز بکسونو شمیرې موده دی کابل 1421 کندهار 22 کندز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.